سلامونه او ستړي مسي وخت په پېښور کې د سهار لس بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا غړي اول نیمای ریپورټونه لري او په دوم نیمای کې درته سروي اونیزه خبرونه وړاندې کوو. په ریپورټونو کې هم د سر ریپورت د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو احتجاج او ورپسې بیا د تورخم د دروازې د خلاصېدو وروسته هلته حالات څه دي او بیا د بلوڅو پرلت داسې نور ریپورټونه به هم لرو. په سروې کې مو ناهید افریدی سیاسي او مدني فعاله ده، هغه میلمنه ده. خو پایل د دې وخت له خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو سازمان د مظاهرې پر مهال له نگران صوبای حکومت په روغتونونو کې د متخصص ډاکټرانو د ګمارلو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 100,000 نجونه او هلکان په خپلو ښوونځیو کې دغه پروګرام له لارې بسکټونه ترلاسه کوي. د امریکا مرکزي قومندانې ویلي چې هیواد یې پرون په عراق کې د ایران ملاتړ وسوالو په درې ځایونو حمله کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو سازمان د مظاهرې پر مهال له نگران صوبای حکومت څخه په روغتونونو کې د متخصص ډاکټرانو د ګمارلو غوښتنه کړې ده. پرون د یو شمېر ډاکټرانو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر اسفندیار بیټرنی مشال ډیډو ټول چې ډاکټرانو په امتحانونو کې بریالي شوي خو حکومت دوی ته په تدریسي هسپتالونو کې ځای نه ورکوي.
نن دلته چې موږ دا ټول رجم سوي دا بیسیکلی انډکشن ایشو روانه ده چې کم کې تقریبا 1200-1400 کینډیډیټس او پی جی ایم آئی چې دی 500 کسان اخیستي دي. دا نور اسی بیسا پرېښود. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې چونکه دی ډاکټرانو ضرورت ده، دی هایر کوالیفیکیشن دی صوبې لپاره ضرورت ده، نو پکار ده چې دی کسانو ته انډکشن ملاو شي.
د صوبې نگران حکومت په دې اړه په سمدستي توګه څه نه دي ویلي. البته تر دې وړاندې یې دریس خپل کړی و چې د مالي ستونزو له وجې په کم شمیر کې ډاکټران په کار ګمارلي دي. ټاکل شوی چې په اسلام آباد کې د لادره بلوڅانو د منډولو لپاره د دسمبر له 20 راهیسې روان پرلت نن پای ته ورسېږي. پرون په اسلام آباد کې د پرلت مخکشي ډاکټر مهرنګ بلوڅي د خبري غونډې پر مهال وویل چې دوی پردوی فشار و چې پرلت ختم کړي. هغه زیاته کړې چې اوس به د احتجاج دوم پړاو پیلوي چې پکې جلسې او مظاهرې شامل دي او په دې لړ کې به لومړۍ غونډه په کوټه کې کوي. بلوچستانو تر هغې وروسته احتجاج پیل کړ چې د بلوچستان پولیسو د ترګریز څانګې د نومبر په 28 په تربت کې په یوه نښته کې د څلورو مشکو سوالو د وژنې خبر ورکړ. خو بلوچ فعالان وویل چې په وژل شوو کې د بالاچ مولا بخش په نامه هغه سړی هم و چې د پولیسو په بند کې و. د دې پیښې پر ضد په بلوچستان کې یو شمېر مظاهرې وسوې چې وروسته یې دغه احتجاج اسلام آباد ته یوړی چې هلته بیا شاوخوا 5 ورځې دوام وکړ. بلوچ احتجاجیان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک اور کوي او ځینې وخت یې په جیلي پولیسو نښتو کې وژني. خو فوج او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان نگران حکومت په هیواد کې د فروری پر 8 نیټه د کېدونکو انتخابات پر ورځ د فوج او لسی ځواکونو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خبره سوی بیان کې ویل شوی چې د جنوري په 28 نیټه په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوه. په دې کې د کورنۍ چارو وزارت په سپارښتنه د فروری پر 8 د ټاکنو په پرامن توګه د کېدو په خاطر د فوج او لسی ځواکونو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړل شوه. بیان زیاتوي چې ځواکونه په حساسو انتخابي حلقو او پولینګ سټیشنونو ولاړ وي. تر دې ورځ لمخه د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویلي ول چې په هیواد کې د ناامنۍ د پیښو سربېره هم د فروری پر 8 نیټه ټاکنې کیږي. بل لور ته د پنجاب نگران حکومت د فروری پر 12 پوری په صوبه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د قانون یو سلسله 43 ماده نافذه کړې ده. د صوبې د داخله محکمې د جنوري په 28 په بیان کې ویلي چې د ټاکنو پر ورځ د امن او امان د خرابېدو خطر شته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 100,000 نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دغه پروګرام له مخې بسکټونه ترلاسه کوي. پرون د پروګرام په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو باندې پانګونه د ماشومانو پر راتلونکي پانګونه ده. په پرمختللو هیوادونو کې د ښوونځیو ماشومانو ته بشپړه غرمنۍ ورکول کیږي. افغانستان کې په کم اندازه د یونیسف یا ډبلیو ایف پی لخوا بسکټ یا نور غذایي مواد پر وړو زده کوونکو ویشل کیږي. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ویلي چې افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږه سره مخامخ دي. په دې کې لویه برخه ماشومان دي. او رسای خبر دا چې د امریکا مرکزی کمانډانی ویلی چې هوا دی پروند په عراق کې د ایران ملاتړ وسلوالو پر درې ځایونو حمله کړې دي. مرکزی کمانډانی پر ایکس پاڼه چې په خوانی نوم یې ټویټر و لیکلی چې د امریکا د مرکزی کمانډانی ځواکونو په عراق کې د ایران ملاتړ وسلوالې ډلې کتاب حزب الله او له تهران سره د تړلو نورو ډلو تر استعمال لاندې پر درې ځایونو یو اړخیزه هوایي بریدونه کړي دي. بیان زیاتوي چې حملې د کتاب حزب الله پر مرکز زیرمتونه او د راکټونو او توغندیو پر تربیتي ځایونو سوي دي. په بیان کې ویل شوي چې دا بریدونه د کتاب حزب الله ډلې لخوا د سوو حملو چې په کې د جنوري پر شلمه د عراق په لویدیځ کې پر الاسد هوایي مرکز سوي برید هم شامل دی په غبرګون کې سوي دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو او ریپدې کړي کې باول نیمایي رپورټونو ته ځانګړي وي او په دومه کې به درته وړاندې خبرونه سروې وړاندې کوو چې نن په کې سیاستوال او مدني فعال ناهید افریدی میلمنه ده. خو پایل له دې رپورټ کوو. د خبر پښتونخوا ډاکټران یو ځل بیا د خپل غوښتنو لپاره سړکونو ته راوتلې دي. دوی پرون د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ او غوښتنه یې کوله چې په اسپیټالونو کې د متخصص ډاکټرانو ته نوکری ورکړل شي. ډاکټران وایي چې په تدریسي روغتونونو کې د دوی اړتیا سته خو حکومت یې په کار نه ګماري. حکومت به دې اړه څه نه دي ویلي. البته تر دې لږ وړاندې د ډاکټرانو احتجاج ته په غبرګون کې ویلي ول چې د مالي ستونزې له کبله ستونزې نشي حلولای. په دې اړه له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د جنوري په درشتمه نیټه د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا واري د خیبر پښتونخوا په لویو تدریسي هسپتالونو کې یوازې 1500 ډاکټران د اف سی پی ایس په نوم د سپیشلایزیشن د زده کړو او روزنې لپاره ذکر شوی دي او سلګونه نور ډاکټران د دینه بې برخې پاتې شوی دي. د سندس اوروج په نوم یوې ډاکټرې په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
او ما خیبر گرلز میڈیکل کالج نا گریجویشن کرے دے حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس نا ما ہاؤس جاب کرے دے او آخذے کے زا انستیزیا کے داخلی ما جاب کوم لگیا یم ما اخپل انستیزیا کے سپیشلائزیشن ایگزام ور کرے دے تقریباً دا دریم کال روان دے اس زمان اور دا ایف سی پی ایس پارٹ ون ایگزام ایکسپائر کیے گی لگیا دے او مونگ تا حکومت دونوں اپرچونیٹیز نہ راکوی چہ مونگ پا دے اخپل فیلڈ کے فردر سپیشلائزیشن پرسیو کو دی مونگا چہ دا ایگزام پاس کو دی مونگ نہ بیا یو بل ایگزام واخستلو اخی تدی نوم ورکو انڈکشن ایگزام اغا مونگا ٹولو کوالیفائی کو شکر الحمدللہ مونگا ٹول پاس شوی یو پاگے ایگزام کے اوس هغه باوجود دی مونږ ته اوس انډکشن نه راکوي. اوس تاسو خپل سوچ وکئ دا ډاکټرانو په روډونو ولاړ دي دا به خودکشیانه کوي دا به څه کوي.
د ځوانانو ډاکټرانو د ټولنې مشر اسفندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په شمول د صوبې په ټولو لویو تدریسي هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی دی او چې کوم ډاکټرانو د سپیشلایزیشن لپاره په لومړیو امتحانونو کې بریا ترلاسه کړې ده نو په کار ده دوی په دې هسپتالونو کې ځای کړی شي.
نن دلته چې موږ دا ټول رجم مسویو دا بیسیکلی انډکشن ایشو روانه ده چې کم کې تقریبا 1200-1400 کینډیډیټس وو او پی جی ایم آئی چې دی 500 کسان اخیستې دي دا نورې 80-20 پرېښود. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې چونکې دې ډاکټرانو ضرورت ده دی هایر کوالیفیکیشن دی صوبې دپاره ضرورت ده نو پکار ده چې دې کسانو ته انډکشن ملاو شي. مکتبه چې چرته هم شوای د پنجاب کې په دې ټایم کې 1500 نه راواخله تر 2000 پوری کی گی چې چرتم کی گی. هر حکومت دا کوشش کوي چې دا کسان اند کم تل تم چې دا کنه 900,000 سیټونه به تر اوسه پر خوش یک دم سره موږ پدا نه پویګو چې سو شو چې دا سیټونه را کم کړی شو.
د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړي ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په هسپتالونو کې د دې صوبې د آبادۍ په حساب اوس هم د صحت د نړیوالې ادارې د معیار نه په لږه شمېره کې ډاکټران کار کوي او په کار د حکومت د زیاتو ډاکټرانو د برتي کولو لپاره د بجټ بندوبست وکړي.
ایون دی حکومت سره په هسپتالونو کې سپیس هم شته دلته چې کوم دی سلاټ هم شته خو صرف حکومت دا وایي چې زمونږ سره فنډ نشته. که چیرته مونږ ډبلیو ایچ او کرایټیریا ته وګورو نو پای کې مونږ سره 100 پیشنټ لپاره یو ډاکټر دی. ٹھیک شو. نو ډبلیو ایچ او کرایټیریا بالکل چې کوم دی زمونږ په خیبر پختونخوا کې نه پوره کیږي. زمونږ مخکې هم دا ډیمانډ کړی دی حکومت نه اوس بیا هم کوو چې مونږ تاسو نه صرف خپل حق واړو چې کوم زمونږ خپل سیټس دي چې الریډی لکه پی جی ایم آئی سره اشتام دی خو صرف د فنډ د کمی دی وجه د خپل مستقبل لپاره راوتی دی او دا سټرایک.
د نیګران صوبایي حکومت یا د سیادت د محکمې لخوا د ډاکټرانو د دې تازه احتجاجي مظاهرې په ردعمل کې سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې چې هم په دې او ځینو نورو ستونزو د جنوري په 12مه نیټه ډاکټرانو احتجاج کړی وو، نو هغه مهال د صحت د محکمې چارواکو دوی ته ویلي وو چې د مالی فنډونو د کمی په وجه دا ځل په کمه شمېره کې سپیشلایزیشن کوونکي ډاکټران په هسپتالونو کې ځای کړی شوي دي، او د خزانې د محکمې لخوا له رسنیو سره د شریک کړي شمیرو تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبې دا مهال مرکز ته د 213 اربع روپو بقایجات جمع شوي دي، او د هغه بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه د روغتونونو د محکمې په شمول یو شمیر نورې محکمې د مالی خسارې سره مخ دي.
تاسو د غلام غوث ریپورت اوریدئ. او سم زو د پاکستان حکومت د لس ورځې د تورخم او نورو ترانزیټي لارې له افغانستان سره تر بندولو وروسته خلاصي کړې دي. پرون پر دې باندې د ګاډو تګ راتګ پیل شو. دا چې نن څه صورتحال دی، زموږ همکار فرهاد شینواری د ټلیفون په لاندې. فرهاد خان، تاسو ته هرکلی وایم، که لږ راته ووایاست چې دغه لارې خلاصې شوې دي، څه صورتحال دی هلته اوس؟
کاکړ صاحب، داسې ده چې پرون د جنوري په 10مه نیټه هم په تورخم دروازه باندې چې کله دغه دوه اړخیز تجارت بحال شو، نو د خیبر درې په لار باندې چې کوم ګاډي وو، ځنې ګاډي پرون پورې وتل او ځنې به چې کوم دی نن پورې وځي، دغه خواو شه لسو بجو نه د دوی کسټم کلیرنګ چې کوم دی روان شوی دی. او په دې کې هم بیا یو مشکل دا شته چې دواړو خواو ته کوم پسلګونه ګاډي جمع شوي وو، نو لاندې بیا په تورخم کاسټم کې دومره استعداد یا دومره عمل نشته چې دا ټول ګاډي ډېر زر کلیر کا، ځکه چې هر ګاډي د پاره چې هغه د پاکستان نه افغانستان ته مال وړي، نو دا هلته کې لومړی د یو لوی سکینر نتیرګي د دې کسٹم کلیرنګ کیږي چې په دې کې څومره مال دی، په دې باندې کسٹم ډیوټي څومره راځي، هغه په جمع کوي چې هغه اسناد جوړ شي، بیا یو مخصوصه بل تلاشي د هلته کې په صفري نقطه کې دا غي نتیرګي، او بیا دا ګاډي چې کوم دی افغانستان ته وړي. نو یو چیلنج په دې کې دا دی چې په دې باندې به چې دا کوم مخکې نه جمع شوي ګاډي دي، په دې باندې به هم وخت لګي، او ورسره ورسره بیا په تورخم کې په یو جدید ټرمینل جوړولو باندې کار روان دی تعمیراتي. نو تورخم خو مخکې نه دا ساحه چې دا ډېره تنګه او کمه ده، نو هلته کې د پارکینګ مسله هم ده، پېښور نه دومره ګاډي نه ورپرېږدي چې هلته کې بیا ناراضیږي، یو پکې دا مسله ده. او بل ده چې دا ډرورانو ته کومه موده بیا ورکړل شوه، چېرې تاسو د مارچ 1 نیټې پورې دغه پاسپورټونه جوړ کړی، او د اپریل 1 نیټې نه به بیا همغه د پاسپورټ او ویزې شرط تاسو لپاره لازمی. نو داسې هر وار وشي چې ډرورانو ته خواو شه 2 میاشتې موده ورکړه، او بیا دوی نه دا خبره هیر شي لې سنجیده وانخلي، او بیا یې په لاګو کا، او بیا یو غټ مشکل سره مخ شي.
ډیره مننه فرهاد خان، تاسو مخال ټول اړخونه را سره وڅېړل، او ډیره مننه تاسو تفصیل را کولو ښه وخت او شروعات.
دا مشال ریډیو دا
او سم جو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د بلوڅ فعالانو نن ځخه د خپل پرلت ختمولو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د پرلت تی وی مخکشي ډاکټر مهرنګ بلوڅي د خبري غونډې پر مهال وکړی. هغه وویل چې د فشار له وجې پرلت ختموي، خو د دې په وینا د لادرک کسان د مندل لپاره به د جلسو او مظاهرو په بڼه کې احتجاج ته دوام ورکوي. دا احتجاج شاوخوا 500 ورځې وړاندې له هغه وروسته پیل شوی چې د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیس ځواک د نومبر په میاشت کې د 4 وسلوالو د وژلو دعوه وکړه، خو بلوڅ فعالان وویل چې په دې کې هغه ځوان هم وو چې له پولیسو سره په بند کې وو. حکومت په دې اړه د پلټنو امر کړی وو. نور تفصیل بل اسلام آباد د راشد خټک په ریپورت کې واورو.
هغوی په خپله باندې دغه احتجاج د ختمولو د احتجاج کو نه دی ختم کړی، البته په اسلام آباد کې د پرلت د ختمولو اعلان یې وکړو. د دې پرلت مشر ډاکټر محرم بلوچ اوس یو خبري کانفرنس ته وینا وکړه، او په هغې کې دغه اعلان وکړو. خو داسې وویل چې دا زموږ د تحریک یوه مرحله وه چې هغه ختمه شوه، موږ د بلې مرحلې د پیل اعلان هم کوو. دا د دوی په تحریک د دوی په حساب سره 4مه مرحله وه. د څلورمې مرحلې د ختمولو او د پنځمې مرحلې د پیل کولو اعلان یې وکړو. او د پریس کلب نه د مخ نه د پورته کېدو په اړه چې کوم خبرونه چلېدل پرون رسې هغه خط چې وو لیکل چې شوی وو پولیسو ته هغه د پریس کلب عهدیدارانو نه وکړي، هغه د پریس کلب یو ملازم انتنقدار نوکر هغه خط لیکلی وو. په هغې باندې بیا د عامر صحافیان چې کوم دي ژورنالستان اوډر احتجاج هم وکړو او بیا د شپې یو میټینګ هم پرې وشو. په هغه میټینګ کې دا پریکړه هم وشوه چې دا خط چې د مونږ بیرته اخلو. پولیس ته وایو چې مونږ ته دغه نشته، د طرف سیکورټۍ لپاره مونږ لیکل کړي وو، نور مونږ دوی ته داسې نه دي شوي پریس کلب صرف د صحافیانو دپاره دی. خو د دې بلوس پرلت چې کوم ګډونوالو دوی ته باقاعده د پریس کلب هغه ټول سهولیات چې دي اسانتیاوې د هغوی د کارولو د استعمالولو اجازه هم وه. دوی به واشروم ته هم تلل، اوبه به یې مسکلې، چای به یې هم سکلې. هلته هغه کیسه نه وه پکې. البته دوی چې کومه وویله داسې کېدل چې څو ورځې راسه دغه خبرونه دلته په اسلام آباد کې بار بار بیا بیا ویل کېدل چې خطره ده او د پوهنتونونه یې بند کړل او دغسې وشول هغسې وشول. نو دوی په هغه معنا باندې وویل چې مونږ خپل دوه میاشتې پرلت وکړو او سمه چې کول غوښتل هغه مو وکړل. په البته حکومت سره دوی څه داسې مذاکرات نه دي کړي چې دوی خبرې منلې وي یا چې دې څه شرایط ورته ایښي وي. په دوی بغیر د شرط نه په یو معنا باندې ختم کوو. نو مې دا ورکړو چې مونږ یو بله مرحله پیل کوو.
بله مرحله هغه څه ده؟ دوی څه وایي چې مونږ به څه کوو؟
دوی وایي چې مونږ به د خلکو سره رابطې کوو، تماس پنیسو، ټولنیزې رسنۍ به کاروو، نور چینلونه به کاروو او د خپل تحریک د غږ به پورته کوو. او په دې سلسله کې په 28 جنوري باندې په کوټه کې د یو جلسې اعلان هم وکړو. اگر چې دغه د ووټونو د الیکشن انتخاباتو ورځې دي، داسې دې جلسې د کامیابۍ په اړه هم لکه په هغه ځای کې موجود خلکو نه هم ما پوښتنې وکړې. ډېر داسې دغه نه وو، پر امید نه وو. خو دوی ویي چې دا زموږ یو مسلسل تحریک دی او دا به روان وي، دوام به لري، ختمېږي نه. دا به بېلې بېلې مرحلې راځي. کله به مونږ مارچ کوو، کله به جلسه کوو، کله به پرلت کوو، کله به پریس کانفرنس کوو، کله به جلسه کوو، دا ټولنیزې رسنۍ کاروو، په دې باندې به خپل غږ پورته کوو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان حکومت د فروری پراتمه نیټه د کېدونکو انتخاباتو لپاره تیاری روانه دي. سیاسي ګوندونه او امیدواران په دې اړه باندې خپل کمپاین ته دوام ورکړي، خو تر ټولو لوی ستونزه به په دې انتخاباتو کې د امن او امان وي. د پاکستان نگران حکومت کابینه پرون د پاکستان فوج ته د دې منځوري ورکړه چې هغه د انتخابي هغه حساس انتخابي حلقو کې ولاړ وي د امن امان د ساتلو لپاره. دا چې کابینه څه فیصله کړې ده، زموږ همکار طاهر خان له اسلام آباد حال راکوي.
تیر ورځ د کابینې په غونډه کې یو دا پریکړه وشوه، فیصله وشوه چې راتلونکي انتخاباتو کې چې د فروری په اتمه باندې کېدونکي دي، نو د کورنو چارو د داخله وزارت په سفارش په لارښوونه عام انتخاباتو کې به د فوج هغه به ځای په ځای کېږي. او دې سره سره لفظ استعمال شوی دی سیول آرم فورسز، یعنی چې کوم د کورنو چارو د وزارت د لاندې د قانون نافذ کوونکو ادارې دي، لکه پای کې بیا رینجر زم راځي چې او دغه رنګ په فرنټیر کورم پکې راځي چې بلوچستان خبر کوم هوټ کې دي، پولیس هم پکې راځي. نو د دې د ځای په ځای کولو فیصله شوې ده. او دا لکه د پاکستان د آئین مطابق چې هر کله مرکزی حکومت وغواړي چې په یو ځای کې د فوج د ځای په ځای کولو ضرورت وي، نو هغه بیا حکومت لکه د حکومت هغه ته خواست پوری شي. هم دغه رنګ شوې ده، نو یو پکې دغه منظوري ورکړی شوی ده. بل دویم خبره په د کابینې د غونډې وروسته چې کوم بیان خور شوی دی چې کوم حساس پولینګ سټیشن دي، مثلا چې کوم ځای کې خطر وي، نو ګواښ وي، مشکلات وي، نو هلته به هم دوی ځای په ځای کېږي. او دریم دا هم ویل شوی دی چې داسې لکه به هم ځینې لکه د فوج برخې وي چې هغوی کوم ځای کې یو مشکل پیدا کیږي، نو په اجره توګه هلته هم هغوی به ځان رسوي. نو بهرحال دغه فیصلې شوې دي چې او دا ویل شوي چې د دې مقصد انتخابات په پوره امن ماحول کې کول دي.
شتار خان صاحب تاسو لکه ذکر وکړئ پاکستان کې پخوا هم انتخابات شوي دي او تاسو د دې شاهد یئ او بیا چې کله هم انتخابات شوي دي وروسته بیا د داندلۍ او د درغلیو تور لګېدلی دی او په زیاتره وخت پر فوج باندې لګېدلی دی یا په انتخاباتي کمیشن او فوج بیا تل دا وایي چې درغلی نه ده سوې نو اکثره به د فوج په انتخاباتو په ورځ باندې په ګمارلو باندې وروسته بیا اعتراضونه راسي دا ځل څه اعتراض څه خبره د پارټیانو لخوا راغلي
یو خو فیصله د کابینه غونډه 13 ورځ وا او بیان بیا لګنا وخت هم راغی نو تر اوسه پورې خو رد عمل نه راغلی خو ماته یادېږي د 2013 کال کې هم فوج دې پدې شوی وو هغه وخت بیا ډېر اعتراضونه شوی وو یو خو د فوج تر اوسه پورې تفصیلات نه راغلي چې د دوی هغه د ځای په ځای کولو هغه بسوي آیا دی په پولینګ سټیشنو کې دننه وي دی په پولینګ سټیشنو بهر وي ځکه په تیرو انتخاباتو کې دا خبره ستاسو درسته چې په ځینې ځایونو کې بیا داسې شکایت خلکو کول چې په فوجان دننه وو په پولینګ سټیشن کې حالانکه ضرورت ځکه نه وي چې لکه امن قائمول چې وي نه خو زیاته ډیوټي د بهر پکار وي نو بهرحال دا خبره ستاسو پته لګي چې آیا دوی به دننه په پولینګ سټیشنو کې وي که دوی به بهر وي خو تیر ځل انتخاباتو کې بیا ټولو پارټیانو وروستو دا تورم د ګولیو ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د 2013 انتخابات ګټلی او وروستو بیا پارټیانو ټولو د غوړي چې پای کې ډیر زیات درغلی او داندې شوی دا او بیا وروستو لکه دا خبره به حتی چې اوس هم د یادونه کې خبره په دې نوې فیصله باندې تر اوسه پورې لکه د سیاسي ډلو یو رد عمل یا غبرګون نه راغلی خو دغه الزامات مخکې وو چې کله فوج دې پدې شوی وو
دا مشال رادیو دا
د سواد په منګوري کې د بیکار سرکاري ټولنې لخوا په ماشومانو د تشدد او جنسي تورونو د مخنیوي په اړه خلکو کې د پوهاوي پیدا کول په اړه د سیمینار تابع کړی و د سیمینار ګډونوالو وویل چې پاکستان په نړۍ کې دریم نمبر هیواد دی چېرته چې له ماشومانو سره د تر ټولو زیات تشدد کیږي دوی په پاکستان کې هر ورځ له 12 ماشومانو سره د تشدد پیښې رپورټ کیږي او د دې د مخنیوي لپاره باید د ټولنې وګړي خپل کردار ترسره کړي تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې
سوات منګوره کې د ځایي بشري حقوقو ساتنې ټولنې د اویکنینګ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو ځایي د خیر خیګړې ټولنو غړو او خبریالانو ته ویل شول چې پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه هیوادونو کې په دریم نمبر دی کوم کې چې د ماشومانو سره زیات تشدد کیږي او زورور کیږي د سیمینار مشر عرفان حسین بابک د بیلابیلو ادارو تحقیق شوی رپورټ وړاندې کړو چې پکې په ماشومانو تشدد او بیا جنسي تیرو سخت اندېښنې څرګند کړي دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
زموږ سره چې تیر کم 23 کال تیر شوی دی نو ساحل اداره داغو د ډیټا مطابق ماشومان د استحصال کیسونه ټوټل 4253 کیسونه رپورټ شوی دی په دې کې چې دی نو 2123 چې دی دا صرف جنسي استحصال د ماشومان دی نو دا یو ډیر غټ المیه ده دغه شانتي زموږ سره چې د ضلع سوات کم فګر دی نو 40 کیسز پر اوس کالي ماشومان د جنسي استحصال رپورټ شوی دی نو ډیر غټ المیه ده یو دې تلک توجه ډیر زیاته پکار ده زموږ په دې پروګرام کې به هم موږ د یوت سره د نوي کول سره د دې په اویرنس باندې د مختلف ادارو سره د دې په روکتام په والی سره په یو مثبت کردار د معاشري په ادا کول په والی سره به د دې مختلف اکټیویټیز او ایونتس پلان دي
سیمینار کې شریکي د ځایي ماشومان حقوقو ساتنې ټولنې تحقیق سانګې مشره نازیا وای چې دوی ته په ماشومان تشدد او د زورونې یو شمېر رپورټونه ارکیږي خو ډېر رپورټونه داسي وي چې په هغه نوټس نه غسته کیږي او نه مشران دغه مسله پولیس ته وړي دا وای هر هغه ګام چې په ماشومان بدلږي هغه تشدد او زورونه ده
انسان دے وغه ماشوم ته غلط لا سوڑی غلط دے کے هغه بد دے اور یا هغه سره غلط طریقے سره رویہ کی یا هغه ته غصے کی وخل کی او بغیر وجہ نو دام غلط دے ځکه ماشوم مینٹلی فزیکلی دواړه تریټ کیږي هغه نه علاوه یو ماشوم سره غلط رواني اور هغه خپل موټ لار تویل نشي د یری په وجہ نو د دې مطلب دا دی چې هغه موټ لار موږ ته پکار چې موږ غي دونه پوي کو چې ماشوم سره ته دون د خره وې ساته چې هغه خپل درد تکلیف خپل راضي او تاسو ته اسانه سره ویل شي
سیمینار ته وینا کوونکی د بشري حقوقو ساتنې ټولنې غړي شمشیر علي ویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا حکومت تیر او سوال لسو کالو کې په ماشومان تشدد کوونکو په ضد قانون سازی کړي چې چا سره هم زیاتې وشي پولیس ته دې ورشي، هغوی ته به قانوني مرستې ورکوي. خو ضروري دا ده چې په دغه لړ کې په خلکو کې پوهه راشي.
په قانون کې دا دي چې داسې قسم کیسز چې کم رپورټ شي، چې کم په هغه کې د ماشومان استحصال شوی، جنسي استحصال شوی، په هغه کې مختلف سزاګانې دي، چې په هغه کې سزای موت سزا هم شته، په هغه کې د 10 سال، د 14 سال، د 8 سال قید سزا هم شته، په هغه کې د 50 لاکھ روپو پورې د جرمانې سزا هم شته. خو مسله دا ده چې یاره یو خو زمونږ امپلیمنټیشن چې کم دی د قانون په دې کې لږ کمزوري ده، او بل دا چې زمونږ عام ولس ته کم چې کم دی پته نشته دی چې یاره قانون شته کنه. د دې حواله سره په قانون په باره کې آگاهي په عام ولس کې پیلاول ډېر ضروري ده.
سیمینار په اخر کې ویل شو چې یاد ټولنه به راتلونکي 2 کاله کې سوات، ملکن، چرسدا، چترال او شنګله کې د ماشومان حقونو په اړه تعلیمي ادارو، مدرسو، پولیس، خبریالان او ټولنه کې پوهه راولي، او په دا اړه به د یاد خلکو سره په ماشومانو د تشدد او زورونې مخنیوي په اړه مشورې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال راډیو.
ډاکټر وایي سږ کال د ژمي په موسم کې د بارانونو نه کېدو، د ککړې هوا او د سخت یخنۍ له امله نږدې 90% ماشومان د نمونیا، ټوخي، زکام او نورو ناروغیو ښکار شوي دي. دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا له کبله ماشومان او د زیاتو مرکزانو له مرګ سره مخ کېدای شي. دوی وایي باید د نمونیا ناروغي پر وخت ډاکټرانو ته وښودل شي. دغه راز باید کورونه هم ګرم وساتل شي. شبیر مجان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د ټول لوی رختون لیډر ریډینګ وایاندا ناهید جانگیر مشال لیډو ته وای چې روزانه تر 1200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو الاره ته رول کیږي، کم چې د یوچ او یخ موسم لوجي وي.
روزانه موږ ته الارج کې په او پی ڈی او ایمرجنسی کې تقریبا 1000 نه 1200 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي. هغه کې د چا سینه خرابې، ټوخي، زکام، د سیزونه وی، او کم چې ماشومان د هغه د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې د هغه لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغه.
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وایي سجاد احمد وایي چې خپل هم یخ موسم او وچکالی ناروغه کړ دی، او 13 اونۍ کې د 1700 ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راوړل شوي دي او داخله کړل شوي دي.
کله نه چې د خشک موسم شروع شوي دي، د موسمي بيماريانو کې اضافه شوي ده. په دې کې زیاتره ماشومان او چې کم مشران دي هغه پکې ډیر زیات ځپل کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي. پدې کې د نمونیا عدد شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخل وو. دغه سې کو د او پی ډی شمیره موږ وکړو نو نارملی به موږ د 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل، نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړه.
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلونو پرتله سږ کال خورا شوی نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړي دي، او د دوی ژوند یې د ګواښ سره مخ کړي دي. او د بارانو نه کېدل، هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده. د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صوبه کې په زرګونو ماشومان نمونیا ښکار کړي دي، او یا دغه سرتړلې نورو ناروغو
زیات تر د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب مونږ وتا انفلوئنزا، فلو، کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډېره زیاته ده. بلکې په خیبر پختونخوا کې خو د یو سروې مطابق 96,000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده، نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډېر زیات دی. نو چونکه خوشحالي دا او اس کیسه مبارانه نشته چې کم پوګ او سموک په فضا کې دی چې کم وایرس دی مشومان د بیمارو چې کم سبب جوړیږي، نو هغه ډېر زړه په تیزه سره خپل تعداد زیاتی، او دغه شان مشومان ته ډېر زیاتی بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناک بیماری ده، او د مشومان د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي، هغه ډېر زیاته شوی ده. نو زمون کلینیک ته او خاص کر زمو پیډی ته سونه مشومان چې راځي نو پای کې 99.9% مشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او صدغه پیچیدګو سره راځي.
دا چې سرنګ مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچی او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزونه بچ وساتي، نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټولو لومبه خدغه دا دی چې مور پلار له د پکار دی چې سټیمر ورته وي، یا مطلب د ګرم وبو بڑا څه کم دی غما شومان بیا په کور کې کوي، ور سره چې دی د یری یخنه نه، د غول نه، د ترش تریخ خوراک نه، او ور سره داسې د تروس نه دی په ما شومان او په خپل ځان باندې هم پریزو کی، او
ور سره د خپل خوراک کوي چې کوم سټرس فروټس دی کینو مالټا چکل ټیک وی د استعمال کوي د فوګو او نور د عمده قشانت دوايان دی ور سره استعمالي.
ډاکټر انوای ماشومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنۍ موسم کې ګرم مساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر ډېر ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دن به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه 4 تر 5 ډیګري سینټیګریټه کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو او یو ته مشال ریډیو دغه د خبرونو او ریپورتونو برخه پایته ورسیدل. دومینی مای ته زوخ تر دې لمخه د خبرونو لنډیز راوړو او بیا به دومینی مای کې درته اونې خبرونه اورو. د خیبر پښتونخوا د ځان ډاکټرانو سازمان د مظاهرې پر مهال له نگران صوبای حکومت څخه په روغتونونو کې د متخصص ډاکټرانو د ګمارلو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی ده چې په اسلام آباد کې د لادرک بلوچستانو د منډلو لپاره د دسمبر له 20 راسي روان پرلت نن پایته ورسیږي. د پاکستان نگران حکومت په هیواد کې د فروری پر 8 نیټه د کېدونکو انتخابات پر ورځ د فوج او لسی ځواکونو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 1 لک نجونې او هلکان په خپلو ښوونځي کې د دې پروګرام له لارې بیسکټونه ترلاسه کوي. او د امریکا مرکزي قمانداني ویلي چې هوا دې پرون په عراق کې د ایران ملاتړ وسوالو پر درې ځایونو حمله کړې دي. او سم راځي د خبرونې دوه منیمای ته ونیزه خبرونه سروي درته وړاندې کوو. قربانه ملیحه میرزاده ده او پکې میلمنه ناهید پریدی ده چې سیاسي او مدني فعال ده. راځي ورته وښو.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونیزه خبرونه سروي کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو، السلام علیکم او ستړي مشي. ملیحه میرزاده یم او په سروې هفتوار خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن را سره په خبرونه کې ناهید افریدی صاحب ملمنه ده. ناهید افریدی یو ټولنیز فعال او د ښځو د حقونو مبارزه ده. ناهید د قبایلي سیمو د ښځو حقونو لپاره په بیلابیلو پلیټفارمونو غږ پورته کوي. ناهید افریدی د تکړه قبایلي خویندو نومي سازمان په بنیاد ایښودونکو کیا بابا. هغه سازمان د پخوانی فاټا تر انزمام مخکې د قبایلی میرمنو د حقونو لپاره جوړ یو تنظیم و چې د غوی لپاره کارونه کول. ناهید د خیبر لومړنۍ ښځه ده چې په تیرو انتخاباتو کې د عوامي نېشنل پارټۍ په ټیکټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته په جنرل سیټ ولاړه وه. هغه د قبایلی سیمو لومړنۍ میرمن ده چې په انتخاباتي کمپینونو کې پوسټرې لګېدلې وې او په ولسي ځایونو کې په تقریرونو کې هم برخه اخیسته. نن په خبرونه کې د ناهید افریدی ژوند، کارونو او سیاسي هلو ځلو ته کتنه کوو. نو سروې خبرونې ته ښه راغلاست. ما سره په خبرونه کې میلمنه ده ناهید افریدی صاحبه. وی ته هرکلی وایو، ستړی مشي.
بخیر اوسئ، خوشحاله اوسئ.
تاسو هم ډېره ډېره مننه ناهید صاحبه چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې ګډون کوئ. څنګه یې؟ ستاسو صحت ښه دی؟
الله شکر دی، ډېره مننه.
مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. دا نیم ساعت خبرونه په دې کې موږ ستاسو ژوند په اړه خبرې کوو، ستاسو د سیاسي هلو ځلو په اړه خبرې کوو. نو ناهید صاحب، راځو تاسو ته د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی؟ خو معلومه ده مالک شانتي تعارف کې ستاسو ذکر هم کو. او تعلیم تاسو چیرته حاصل کو؟
جی، ما په خبر یونیورسيټي نه سبق ویلې، په فلسفه کې ما ایم اے کړی دی.
ها، فلسفه فلسفی یا فلسفه کې تاسو ایم اے کړی دا خیبر سره تاسو تعلق دی. ناهید افریدی صاحبه، تاسو کارونو ته کتنه وکړو، تاسو به زیات ځان ته څه وایې؟ یو اکټیویسټ خوایې کو یو سیاستوال خوایې؟ څه به تاسو وایې؟
زه خو چې ځان ته وګورم، ما زیات سیاسي هلې ځلې ډېرې کړې دي، نو زه خدایم چې زه به یو سیاسي فعال یم. دسه خو مونږ چې کوم دی، داسې چې سماجي حوالې سره سماجي فعال یم، چې کله د انساني حقوقو خبره راځي نو هغې لپاره هم ما خپل په وس مطابق غږ پورته کړی دی. نو سیاسی ویل شي او سماجی ویل شي دا ز فعاله مدد په دې سیمه کې
صحیح. او بیا تاسو د قبایلی سیمو سره تعلق ساتي د هاغه زینه چې یو میرمن روزي د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کوي، د ټولنې معاشرتي مسایلو باندې خبرې کوي، انتخابات ته ودرېږي. تیر انتخاباتو کې تاسو برخه اخیستلې هم په جنرال سیټ باندې، دا څنګه ممکن شو؟ ولې تاسو داسې یو پریکړه وکړه چې تاسو به دا ټول فعالیت مخته بوځئ؟ دا شاته څه وجه وه؟
جی ما خو لکه ما تاسو ته وویل زما لکه داسې کورنۍ هم سیاسي کورنۍ ده، زما تربیت هم سیاسي شوی دی. نو چې کله دا مرجر وشو، دا انضمام وشولو او پهله ځل انتخابات روان شو، نو زما دا ضرورت محسوس کو چې یو زنانه پکې دی کې برخه واخلي. ځکه که ما دا سوچ وکړو دې ټایم کې ما برخه وانه غسته، نو اس دا یو دغه به جوړ شي چې د بسرون ښځې سیاست نه به بالکل او بهر شي. نو ما یو مثال قائمولو خلکو ته صرف د زنانو دپاره، دا خپلو دپاره چې به زنانه هم برخه اغستی شي په سیاست کې، په انتخاباتو کې برخه اغستی شي، هغوی ووټ ته موټونه اغوستی شي، هغوی داسې دغه ځینو ته بار ځینو ته راوتې چې د هغې تصویر په پوسټر ولګي، نو هغه هم څه د ایب خبره نه ده. نو دا یو ټول هلې ځلې چې ما کولې دې د خاطره چې یو مثال قائم کړم چې کم از کم زمونږ آینده نسل ته پته ولګي چې دا داسې انهونی کار نه دی، دا دې حق دی. په سیاست کې برخه اغستل دا دې حق دی چې دې کنن ما الیکشن هم نه ګټلو، خو دې ته یو مثال وي چې او یاره زنانه په دې غکم کېدی شي. ضروري نه چې هغه صرف د کور کار دی کې هغه استاد وي، هغه ډاکټر وي، هغه سیاست ته هم راتلی شي. دا یو مثال قائم ول ما دپاره. نو دا زما لکه ډېره د هو چې او دغې نه بعد که تاسو کوتی شي، نو بیا چې دا لوکل ګورمنټ الیکشنونو څونه زنانو په کې برخه اخیستې وه، ځکه دا یو مثال دی جوړ شي. بیا نورې ښځې راځي هغه دغه شروع کړي چېره دا خو ثبت شي، نو دې الیکشن کلی دی، دې بوټ اغوستې وي، دې جلسې کړي دي، دې پوسټر لګېدلې دي، موږ ولې نه؟ نو دا یو مثال قائم بولو.
او بیا په جنرال سیټ باندې یو میرمن ودرېدل د قبایلی سیمونه، نو هغه ستاسو لپاره څنګه تجربه وه؟ لکه دا څنګه کېدی شي ښځې هم که عموما موږ وګورو نو دوی په مخصوصو سیټونو باندې راځي، تاسو ولې جنرال سیټ یا جنرال چوکۍ باندې امیدواره ولاړوې؟
جنرال چوکۍ باندې بس ما خو درته دا ویل چې دا یو مثال قائمولو، دا دونه اسانه فیصله هغه ټایم کې نه وه. ځکه که تاسو ګورئ نو زمونږ چې کوم دی، نو په داسې ښځو ته ووټ غوښتل، حجرې ته تلل، پبلک پلیس ته راتلل، لکه دا یو ډېره زیاته ګرانه مرحله وه چې کله ما دا فیصله وکړه. خو دې کې به زه د خپل د پارټۍ تنظیم هم ډېر زیات اغېده ده، لکه دغه به تعریف وکړم چې هغې راسره ډېر ملاتړ کړی ده. نو دا یو خو ډېره سخته فیصله وه، لکه دا دونه آسان کار نه و، ډېر پکې مسلې هم راغلې وې، ډېرو خلکو ماته غوږ ویلي دي، په سوشل میډیا خلکو دمکې را کړي دي، لکه دا دونه آسان کار نه و. خو چونکه ما سره لږ سپورټ داسې وو، لکه یو ملاتړ وو را سره د خپل د پارټۍ د تنظیم د طرف نه، آل دو چې زه بیا هم داویم چې پارټۍ پکارو چې زه ډېره زیاته سپورټ کړی وی، دی نه زیات سپورټ ما ته پکارو، خو زه چې څونه سپورټ کړی دې مطابق ما کافی خپل کمپین ډېر ښه چلولی دی. که د دې دا سپورټ هم نه وی، نو کېدی شي ما داسې کمپین نه وی چلولی. نو هغې کې ما رول هم کړی ده، هغې کې ما چې کوم دی جلسې جلوسونه ما کړي دي. نو دا یو ډېر ګرانه مرحله وه چې یو زنانه به داسې هر څه کوي، خو چونکې بس سپورټ ډېر و د تنظیم ته طرف نه، زموږ هغه د خیبر سیمې چې کوم زموږ تنظیم و د هغې ډېر سپورټ و، نو هغې په وجه ماته دا ممکنه شو. ګینې و فیصله ډېره ګرانه.
بالکل، یو دوه تپوسونه ذهن ته راځي. اول خو تاسو هغه احساس بیان کړئ چې تاسو یوازینۍ ښځه داسې په جلسو کې، بیا خامخا جلسو کې مونږ زنانه ډېرې نه یو، لکه زیاتره سړي، بیا تاسو درېږې خپله خبره کوي ولس ته، نو هغه څنګه تجربه وه؟
هغه دې خبره ده که زه دا ویم زما یره نه وه، نو دا به غلط دی. زه د خپل ټول هغه چې کوم دی خپل جنکو سره ځکه شیر کول غواړم چې ته پته ولګي که دی یریږي د یو دغه نه، نو دا نارمل دی. خو دې یری سری دی دی یری تر خو سری به مونږ چې کوم دی نو دا مسلې به حل کوو، دی دی ځینو ته به ځان رارسو. لکه څنګه چې تاسو چې خپل احساسات دغه را سره شیر کړي، نو چې کله مونږ ته جرګه حال کې غوښتي ټول امیدواران چېرته اوس ته کوډ آف کنډکټ الیکشن کمیشن مونږ ته پویولو کې، نو صرف یو زه زنانو وم او ما ته خالي دې جرګه حال کې به صرف چېرته زه پهله ښځه وم چې هلته دنه شوي وم، او دومره مسکولن ماحول و دومره خلکو سره باډي ګارډ او ټول سړي اي گزیو خزر اغه وخت کې زډیر یری دلیو ما ایون چې ما یو خبر نه چا الیکشن کمیشن چې کله موږ د کوډ اف کنډکټ او د هر څه بیانو ما اغه نه یو کوشن کړل نشو کولی لکه زما دونه یرا وا نو زین چې دا یرا خو نارمل دی کنه دا خو سه ابنارمل دی انسانو انسانانو انسان سره یرم پلګی دلی شه دا هر قسمه فیلینګ مو سره لګی دلی دی لکه دا سو خو کوزو یم چې نه زه بالکل نه مې یری دلی په دې مرحله کې یو زه بالکل سوپر وومن یو دا بغلت دی تنظیم خلاف ډیر خلکو سوشل میډیا باندې ډیر زما چې کم دی نو ٹرائل کړی وو پورا کمپین ما خلاف شروع شوی وو سیاسی عمل کې بل زما خود اغم صوبائی اسمبلی ممبر پاتې شوی دا کله د ایم پی حکومت په 2008 کې مشرفو اغیز ډیر زیاته سپورټ کړی ما زما خو چې کوم په خبري نسته کې سبا خی اغا ډیر زیاته روشن فکر او ډیر هوه خزدا دا د هغه ډیر سپورټ او هغه چې کله زه ډیر او به یاره دم ډیسکریج به شو نه هغه ډیر مورل سپورټ مال را کول چې را دا شی کا دا کار دی زوري دی ماته به اکثر وشتا ته اوس ته یریږي هر څه کې خدا بس وخت بعد چې کله تا نه بعد ډیر زنانه په سیاست کې برخه اخلي نو ته به دا وی چې را دا تک یو زما غ مهنت ضایع لا نه ورو لکه چې ما سره په حاله زله کړی واغه ټیک هغه ماته زغه ملو شو لو کنه غ سمراتي ماته ملو شو لو زکه چې زما مقصد دا چې زنانه زیات نه زیات په سیاسي عمل کې شامل شي د فیصله سازي په عمل کې زنانه شامل شي
بالکل او بیا تاسو ملاتړ چم کړی دی تاسو خپل خويندې یاد کړی هم ټول زنانه دي او تاسو یې چې دا کوئی د ملاتړ په بنیا تاسو مخه تراغله او ناهید بیبی تاسو خوشاله لکه تاسو وې چې ما غوښتل چې یو بنیاد کې خودل شي نو اوس چې کوم د خزو نمائندګي د په سیاست کې بیا که خزې ووټران راضي ووټ ورکړي خپل رائے کاروي هغه نه تاسو خوشاله یې
بالکل زته دې زیاته خوشاله یم خو لکه کته سو ګوري نو دې زل چې کم نن وکړي دې غنم چې کم نن زنانه راغو د بونی غونډه کې لا کې نه زنانه اوتره دا او دا پیپلز پارټي لکه دا یو دا خدا زو دا بیا زدا يم چې کله سیاسي ګوندونه زنانه په یو جنرال سیټ باندې اوتري نو هغه له تش ټیکټ نی ورکول پکار هغه ته ډیر زیات لکه د سړونو زیات ماهله سپورټ باور کوي ځکه چې زنانه د سیاسي عمل کې ډیر رسو پاتې شوی دي نه هغه لپاره سپیشل اقدامات پکار دي دا د سیاسي ګوندونو ډیر غټه ذمہواری ده چې هغه سره ډیر ملاتړ کوي د سړونو تاسو له کزه دا چې پارټي سو سپورټ کړم خو چې کم لکه زه پهل زنانو یو زنانو مال زیات سپورټ کارو مال زیات ملاتړ پکارو د پارټي د لیډرشپ نه ماتم ملاتړ پکارو نو دا زپاویم چې تر سو پوری د پارټي مشران چې دا ملاتړ زنانو سرهونه کې نو په دې سیاسي عمل کې زنانه مخکې نشي راتلی کته سو وګوري په جنرال سیټونو باندې ډېری کم یونی مزنانه چې کم راځي هغه د خاندان چې ډېر مضبوط خاندان یې لکه زمو په شان یو عام کس چې عام یو هلې ځلې کې یو ورکر کس تر راتلل ډېر ګرانه ده نو دې کې به سیاسي ګوندونه ډېر زیات دغه به کوي ذمہواری باخلي او زنانه م په ډېر سر په ډېر ملاتړ کوي نو اله بچر د زنانه له کې اعلان کې الیکشن ته ودرېدل لکه ټیک د چدام خبره ده چې سیاسي عمل کې دې برخه والی خو زه دا ویم چې زموږ ګمن مخ کې مرحله دا ده چې زنانه کامیاب شي د دې جنرال سیټ باندې صرف
د سیاسي ګوندونو د ذمہواري خبره کوي پای به نورم خبرې کوي او ریدونکو کتونکو توای تاسو هم د خبرونه ته زنګ وهلی شئ او کو د ناهید افریدی صاحب نس پښتنه لره نو کولی شئ په فیسبوک باندې تاسو ورله مخه پیغامونه پرې هدي چې کوم ماته ښکاری او سو بزول ولم محمد غنی د قطر نه سلام کړي د شاه محمود خان دی اغه د تیران سلام کړي د نور الله مظلوم دی اغم سلام کړي د کائنات خان کائنات لپی خبره اغم سلام کوي او شاه محمود خان دی بختیار منګل محمد ایوب دے د کورمینا عظمت پشتین دے پاریس میناناک چې دې هغه هم سلامونه کړی دي د افغان له دوبینا او اقبال خان افریدی دی هغه د جمرود نه پروګرام
اورم او وی چې ډیر خدای عمران ملنګم سلام کړي دی او د غشان نور پیغامونه دي ډیر مننه. نو ناهید افریدی صاحب، تاسو د سیاسي ګوندونو د ذمہواري خبره کوله د دینه مخکي، تاسو وی چې د سیاسي ګوندونو ته پکار د چې بیا د زنانه او ډیر ملاتړو کې سو زیات نه زیات خزي سیاسي میدان ته راوځي، نو تاسو څه ګڼئ؟ لکه اوس الیکشن کمیشن چې دی اغي هم سیاسي ګوندونه چې دی پابند کړی دي چې کم از کم 15% چې دی نو اغوی بدوی ته ټیکټ ورکړي، نو د جنرال سیټ په حواله باندې، نو تاسو دې فیصله نه مطمئن یا او څه فکر کوئ چې آیا دې سره بلک څه بدلون راشي؟
پوری جی دا دا پنځه پرسنټ چې کوم هغه الیکشن کمیشن پوستي رو پابند کړی دي کوم ګوندونه اگر خودی اگر فرمیل چی پوره کی اکثر تی آغا زینو کی زنانو تا زخصر پا هر فورم دا خبر رکم جو دی زنانو لپا آغا حلقو باندی چی کٹور کی جدی تا پتی چی آغا زی کی دی نگردی چی کم زی کلی دی وور بینک دیر کم دی دی اگر فرمیل چی پوره تا پارا خدا او کی زما پا خیال خدای چی قانون دسی جوڑول پا کار دی چی کم از کم یو یا دو زنانا هر گننا پا جنر سی ترازی نو بیا به سیاسی ګوندونه مجبور شي چې نه دی به سم ځای کې دی له بغو د حلقو کې به دی له ټیکټ هم ورکوي بل د دی په ملاتړ کوي. ګوره که تاسو ګوري جنرال سیټ باندې علي ښځې ولې نشي راتلی، که نه زمونږ خو یو سیاسي عمل کې ښځ پسې د سماجي او مسلې ډېرې دي، کلچرل یو شی چې ته کمپین چلولو کې مسلې وي، بل دلته کې د پیسې چې کم استعمال کېږي په الیکشنو کې ګوره زنانو سره نه جایداد شته نه کاروبار شته، هغې غریبانه خو د خاوند لاسته ناست دي یا د رور وی یا د پلار یا نو هغوی سره خدا پیسې هم نه وي، نو په کار خدا دی چې دا نه سیاسي ګوند مسله ده چې هغې ته فنډ ریزنګ هم کوي، هغې د فاینانشل مسله هم د هغې حل کوي، هغې سره ملاتړ پوره کوي چې سوچ د سماجي هغه مسلې هم د هغې حل کوي، چې دا نه چې هغې ته که سبا دنکیانې ملاویږي هغې سره چې هر څه کېږي نو پارټي دې هغه هم داسې کوي.
نایت صاحب او بخې ستاسو خبره په ځک لګو درو او بخې یو اوریدون کی ټلیفون کړي د وختي داسې پته مدینه ای توار ورکو تاسو نه پوښتنه نه لري ور بشو سلامونه ستړي مشي
ډیر مننه ملي حجانی خورتا ته درنې ملمنې ته دیم سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو ستړي مشي، امید کوم چې خبرې ستاسو پوښتنه سده د گرانی نهید افریده صاحب نه
ملی حجان خور پختنه ونه لنډه شاندی کوم. ملی حجان خور نن سبا خو ډیر پلټې ویلاړې دي، زنه زنه پکې نه وی پلټې راغلی کنه، او په د نن سبا چې د کومې پلټې حکومت راغله نو نظریه به بدله وي که مغه ډول مغه چپیړه به وي. ما سره دغه پلټې ولا بد کړي دي، زه به دغه کس داسې کوم خپل منځ کې به جنګونه کوي کنه او جیل ته به او بل ملي حجان خور مل خو ډیر بوره لات کی روان ده، دا به مل په سیخولي باندې روان وي کې د خپل منس کې به یو بل جیلو ته چي، دا نظریه به بدل وي که نظریه به مغوي.
مننه ډیر مننه تاسو د پښتنو نه، تاسو د سیاسي ګوندونو د نظریه په اړه ته پوس کوي، تاسو وای دا خو بروسه کتی شي چې کم ګوند په انتخابات کې ګټي حکومت د چا جوړیږي، او تاسو وای چې راتلم کې تدویسوم را خوشبينه دي چې آیا د سیاسي ګوندونو هغه نظریه چې دا غبلګه بدل شي او کنه، او د دې غروش چې دی به بدل شي او کنه. تاسو وای چې لکه جیلونو کې یو بل اچول انتقامي کاروایی کول تاسو اشاره مې تا نو ورزو نه د افریدي صاحب د چدوی په دې اړه سوای جی ناهید بیبی
د دې څه چې دا خبرو کده تقریبا خلک په دې معنی دا کې چې دا زموږ چې کم ووټ استعمالو د دې بس اثر هم وی کنه څه تبدیلی به راشي، د په دمرغه چې کله دا زموږ سیاسي ګوندونه چې الیکشن کې دي عوامو لزین دي او دې خبره بالکل ټیک ده، د خپل منشور او د غیر پرچار کې خو چې کله دې په حکومت کې راشي نو دې بیا خپل ټوله وادي چې کوم وادي و هیڅ دي عوام سره کړی هغه دې بیا هیر وي بیا دی په دغه کې خپلو کې اونخلي په کار خدا نه ده، ځکه چې زموږ وطن اوس په دې حالاتو کې نه دی چې اوس انتقامي کاروایی خلک دي کوي، او یا دی په کار دار چې دی په کار خدا دی چې دی اوس ډېره میچور رویه کوي، ځکه چې اوس موږ سره هغه ټایم نشته دی، حالات ورځ په ورځ باندې خرابیږي او د عوامو هم لکه هغه لکه چې اوس مخکې چې په کم الیکشن کې به کم جوش و خروش به خلکو کتو دی کال هغه دی ځل موږ چې ګورو نو هغه جوش خروش نشته، هغې وجه دا ده چې د خلکو مایوسي وخت په وخت د ګوندون نه زیاتېږي. نو سیاسي ګوندون له پکارش په دې باندې ډېر سوچ فکر وکړي چې د خلکو دا جوش و خروش دونه ختمېږي او تقریبا زموږ ووټ ټرن آؤټ کو تاسو ګوریا ډېر کم وي، دې زه خو پته نه لګي چې څونه به کمي، ځکه چې د ماته خو څه پورې لا ډېرې ځلې ښکاره نه شو چې څنګه به نور کله به زموږ الیکشن مو او څونه هغه جوش و جذبه به هغه شی نشته، او په کار خدا نه ده چې خپلو کې سیاسي دا انتقامونه کوي
بالکل عمدہ خبر امنگ ڈیرو خلکو نہ آورو کنا چھ انتخابات نہ زیاد تر چمنگس خبری کو خلکو سرا یا پا سوشل میڈیا باندھے گورو بحسو نہ دخل کو نو خلق نہ ہلی نا امید اخکاری نو بیا سنگ یو مثبت طرف تا یو سوچ کی دیشی امید کی دیشی بیا دخصو دا ووٹ ورکولو چی کم شر داغا میشه کم پاتی کی گی زیاد تر مونگا کتلی دی که دا دیر خبر او کو یو زلی آلتی بلکل ووٹر ترن آوٹ چو آغا صفرو نو بیا الیکشن کمیشن چی دی آغوی دا پابند اکڑا چی کم حلکا کی که دخصو دا ووٹونو فیصد دلس فیصد نکم اینو آغا بیا آلتی دوباره کی گی نو سنگ زیات نه زیات خزی راوتی شی ووٹ ورکولی شی زیات نه زیات خلک ووٹ استعمالولی شی او تبدیلی په خط وګراتلی شی
دا تاسو 10% خبرو غا کنه دا مکه خبره ده چې دا زمونږ کم امیدوارانو چې موږ دا کتل هی بده سکارو کې چکم نږدې نه سي علاقې دی ایریا دی هغه کې هی خ کمپینو چلی د زنانه موټیویټ کی روی باسي دا غا تا ووټ تا پاره چې کوم لری علاقې دي کنو هلته کې دي ضرورت نه موسي چې لاړ شي به دي 10% پوره کوي د دې مقصد نه چې صرف الیکشن موږ ګټو خو دې که زنانه موږ له ووټ رام دي دي دا ما خو ورته چې سیاسي عمل کې زنانه شاملول د دې پیجنډا نشته که د دې پیجنډا مې لکه ما چې د لوکل ګورنمنت کې کله چې کمپین چلولو شلو برو دي زینو ته زنانه ته دوباره کې زنانو وی چې موږ چې ته په ژوند ووټ نه دی چولې زه حیرانه شوم مصیبت به زنانه کویولې چې تاسو به ووټ استعمال څنګه کوي لکه تر حد پوری زمون خزی دا اوس په دې دور کې دا نه بلد دي چې ووټ به موږ څنګه واړو کاست زګه چې هلته کې لرو علاقو ته امیدوار ضرورت نه موسې او زمونږ ټول د بدمرغ ټول امیدواران سړي دي خزه په کې بیا کم وي په سیاسي عمل کې کومه کوي چې کینډیډیټ هم خزه کم وي او بیا کم علاقې دي هلته کې د غریبانو ووټ بینک نه راغی په کې دونه بیا کمپین هغه ته مسئله وي بیا زنانو ووٹ والے دونوں سو کی اہمیت نہ ورکے 10% ہی نزدی علاقوں نے پورے کی نو رہی پرواہ نہ تھی کہ ووٹ عوام نے چولو نو خیر اس خبر نہ دا او چکم پر سر سیٹو نو مالی خزی راضی اگے دا فیصلہ سازی پر عمل کی دونا عمل دخل نہ وی زکہ چاہی دا پارٹی پر نہ مال دا اگلی پارٹی چ سوئی کہ غلط ہم خبر ہے پالیسی وی اگے دا پارٹی دا پالیسی خلاف لے نشی نو تا ٹولی مسئلے دی اساس خبر ہے چ تاسو دا نیم آبادی دا زیادہ تر برخزو جگہ تاسو دونه لری کی دا سیاسی عمل نو جمہوریت بیا بسی گئی
صحیح صحیح نائید افریدی صاحب تاسو سره خبرې جاری ساتو تاسو سروې خبرونه ګوره اوره او په دې کې مونږ د خپل میلمنې سره خبرې کوو یو لنډه دمه به واخلو د دمین روسته بیا یو اوریدونکو سره به هم خبرې وکړو او د میلمنې سره هم یو لنډه دمه
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
مشال ریډیو ته تاسو غواګی اصغر خان مونږ ته سلامونه را لېګلې دي د کراچۍ نه بیا د غشان احمد شاه او باسط خټک او شباب وزیر دوی هم سلامونه را لېګلې دي ګوهر علي دوران د چارمونګ نه هغه یې سپوښتنه کړې ده او ابراهیم همدرد چې دی هغه هم سلامونه را لېګلې دي د پېښور نه او باسط خټک ما وی سلام را لېګلې دي ښه د خپل میلمنې سره په سروې خبرونه کې خبرې کو نائید افریدی صاحب زمونږ میلمنه ده یو اوریدونکو کال کړي دی هغه ته ور ورکو چې سپوښتنه لري سلامونه واستړې مشي
وعلیکم السلام تا ته هم ملیه سلام وایم او ولمنی ته سلام وایم احمد وزیر هم د پیښور نه
احمد وزیر ورستړې مشه درته وایو پیښور نه تاسو ټلیفون کړی دی خراق لاس د ملمنی نه تاسو پوښتنه سره ضرور جان
پوښتنه مې دا ده ځنې ملیحه جانې چې دا هم د قبایل علاقې سره تعلق لري ځکه چې افریدی ده نو تپوس مې ځنې دا دی چې فاټه چې کله انضمام شوله په دې صوبې کې که نه نو په دې سره زمون قبایل خود ته آیا ته حقوق ملاو شول کاسه برای نام بس دی وا خبره و چې سر ته ورسیده او بل می زنه دا ته پوسټه چې دا څنګه کمپیریزن کوي لکه عام د پیښور یا د بنو خلکو او د قبایل خزه په درمیان کې چې دوی ته حقوق برابر ملويږي کنه ملويږي څه کمې پېښېش ته پکې
کولې پښتنه وستا سو ډیر مننه احمد وزیر او ورزو ناهید افریده صاحب ته چې تاسو د پښتنو جوابونه راکې جی ناهید صاحب تاسو پښتنو واورید څه به ویل غواړي
جی دې کې نه خوب دی ضرور به دا ویل چې زمام نه بعد زنانو پر ژوند سفر کرا کو کنه نو زه خو دا ویل چې تیر حقونه خو لکه دا موږ ډیر ډیر امید وو کنه ډیر زموږ تمه وا چې دا زمام وشي نو زموږ ته بل کار ته کې به تر کې عمل لږ زیات زر شي هلته کې به زنانو حالات بدل شي خو بد مرغه هغه رنګ تبدیلي خورا نه ده خو دا یو تبدیلي چې زه کنم چې ډیره ښه وه چې د کله د لوکل ګورنمنټ هلته کې الیکشن وشو نو په ګڼ شمیر کې زنانه روبتي او په دې سیاست کې برخه واغسته نو دا ډیره یو غټه خبره وه لکه چې ما څنګه خبرو کې چې ما کله د الیکشن کمپین چلولو نو زنانو چت نه ووټ نو اچول په دې لوکل ګورنمنټ کې تقریبا زنانه روبتي او هغه خپل ووټ استعمال وکړو نو پهلې ځل زنانو تیر په دې وروسته پاتې علاقو کې دای چې خپل ووټ استعمال وکړو خو نه اتي کم دا چې زمو چې کوم امیدونه او چې کم څه لپاره موږ هلې ځلې کړې وي هغه رنګې موږ ته سمرات ملو نه شو امید لرو چې دا سمرات راته ملو شي ځکه چې بس اوس خو دې سیمه سره موږ ملو شو دې خبرو کې چې د بنو او ذات کې دا ټیک ده چې هلته کې هم زمونږه د زنانو ژوند د دې سیمې دا سیمه نه ډېر بدل نه دی لکه خار کې لا خاریا کې دای چې د زنانو اسکول نه شتا کاری جون نشته نو زنانو ته مواقع ډېر دي چې هلته کې لاړ شي تعلیم کې خو چې کمې د لری لری علاقو دي که هغه د دې صوبې کې هر سیمه نه خو چې لری د هغه نه د خاریا علاقو نه لری دي نو هغه د ټولو مسلې تقریبا یو شان دي کا قبایلي سیمه د کاغه دا بنو دا سایت دی نو دا ټول تقریبا یو رنګ مثلاونه مونږ تیریږو چېرته کې د اسکول د هسپتال د کاري جونه لکه دغه بنیادي چې کوم حقونه دي زنانو هغې ته نه میلاویږي نو ورته د واقع میلاویږي نو دا بعض مسلې داسې دي چې هغه زمونږ وایي زه وایم چې دا کامن مسلې دي
صحیح صحیح او ناهید افریدی صاحب بس په پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دی هغه زنانا هغه خويندې چې ساسو په شان کارونه کول غواړي د میرمنو لپاره په سیاسي برخه کې راوتل غواړي کامیابی دل غواړي نه ته بس تاسو سره پیغام وي سم مشورې چایي کامیابی اوسي
زه خو دا ویم چې زنانو لپاره دي وطن جوړول کې خپل برخه دي ضرورت دي دا لار لګه سخت ده سپونځ په کې ډېری دي ته سیاسي عمل کې راتلو کې ته مخ کې چیزینو خامخا بستاره ځکه چې ته به هغه د خپل هغه د سوشل چې کوم دغه دی هغې نه به برخلاف سي لکه ته به سبق له چمسي هم تا ته مسلې ډېرې وي زمونږ خاص کر د پښتنو سیمه کې دی چې کله زنانه مخکې ځنوي ته ډېرې مسلې وي دا ستونزې ډېرې زیاتې وي خو زه د خپلو زنانو جنکو ته دا ویم چې د وطن جوړولو کې خپله برخه ضرور اچوي سختې به وي لاره به سخته وي خو تاسو چې مخکې لاړ شي تاسو به آینده نسل لپاره لار به کلاوئ ځکه چې تاسو که نن دا همت ونه کړو نو آئندہ نسل به زموږ هم دغه رنګ پاتې شي نو دا په موږ ډېره غټه ذمواري ده چې موږ به دا لاره کلاوو د خپل آئندہ نسل لپاره که موږ دا سخت تیرم کړو هیڅ خبره نه ده دې د دې پر د ښه سبه هم د خاطر موږ به دا سخت تیرو چې زموږ آئندہ نسل یو ښه ماحول کې ژوند تیر
صحیح ډېره مننه او زموږ چې کوم رونه اورېدونکي دي هغوی لپاره بس تاسو سره پیغام وي
زه به خپل رونو ته دا ویم چې خپل لوریانو لا خپل خویندو لا خپل حقونه ورکوي کم چې زموږ په مزګ کې کم حقونه دي د زنانو د جایداد حق دی هغې د تعلیم حق دی دا حقونه ضرور ورکوي ځکه چې تاسو په دې سره مرسته ونه کړه نو دوی به ډېر دکه دا معاشره نه شي چلېدی تر څو پورې تاسو خپل زنانو له پوره حقونه نه ورکړي انساني حقونه نه ورکړي نو دا معاشره به کله هم ترقي نه شي کولی ترقي به اله کېږي چې زنانه هم تاسو په شانتې دا مخکې شي ترقي په عمل کې مخکې راشي اله به دا معاشره به بدلېږي که تاسو ورسره ملاتړ ونه کړو نو دا معاشره نه شي بدلېدی
ډېر ښکلی پیغام او ډېرې ښایسته خبرې وې ډېر مننه ناهید افریدی صاحب چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې سواغسته کورما ودان د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د ټولنیز فعال ناهید افریدی صاحب سره خبرې کولې امید کوم چې نننې پروګرام بس تاسو خوښ شوي وي پر اتلونکو نو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خاصته د خدای پامان
دا مشال رادیو دا.